شروط هغه په اصول باندې محبس نه نوزي، نو په داخل د محبس کې په قوانین د محبسو کې مکافات ورته ذکر سوي چې هغه خپل خطوب، اخلاق او د مسؤلین د محبس سره د هغه رویه، د هغه همکاري ډېره پیاوړې او قوي وي. په نظم، په دسپلین کې یوی سره همکار او همګامي اداره د محبس کوی سي، پیشنهاد او دغه محبوس وستایي و حسن خلق باندې هغه تقدیر که، او په زمن کې محبوسینو ته مجازات همسته. هغه په طور د مثال که په داخل د محبس کې جرم کیږي، هغه باید د مرجع مربوطه له طرفه هغه هم وڅېړل سي، بررسی سي، او یا په طور د مثال موقتا جزا چې هغه په قانون د محبسو کې ورته ذکر ده چې البته یو څوک چاته که جزا ورکوي هغه جزا به رئیس د محبسو په جریان کې اچوي چې بیا پس هغه وزیر د عدلیې په خبر چې دغه د دغه جرم په اساس دلته اخلال د نظم یا اصول و مقررات د داخل د محبس د هغه د نه مراعاتوله په هغه اسباب علت د تأخیر د حقوق چې هلته دي او مجازات ورکول هغه به ذکر کیږي. بلې، په داخل د محبس کې مکافات هم سته، مجازات هم ساده، چی باید اگه دیداری طرف محبوسینو تا ورکل سی، هم حقوق چوک چی خیر رویه کهی او هم چوک چی بد رویه که پا داخل دی محبوس بیوت مجازات سی.
درن آوردون که خبروان دوام لری و سی ولنده بخفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو ولا یو په دالاس ولا
په باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس ولا
سره ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
لکه څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له بندیخانو څخه څارنه کوي، کراته وایي چې آیا په بندیخانو کې د بندیانو لپاره د لوبو یا سپورت څه امکانات شته یا نه؟
د محبسو د قوانین له رویه محبوسین د ټولو حقوقو څخه برخوردار دي او ورته ذکر سوي دي چې دوی باید دفتري ولري، دوی آزاد حرکات ولري، گشت و گذار ولري، سپورت، سنت و هره در ټول. ولی متاسفانه په بعضی ځای کې چې تر اوسه زموږ دولت نه دی قادر سوی چې خپل تعمیر ولري، کرای تعمیرو که البته دیده شان و گنجایش نسته ده سی غوید لکه سپورت فوتبال والیبال او یا نور ده سی سپورت وی، نو کم زایی که چه شروع تورتا مساعد دی یه غوید خپل حقوق اسخه برخمن دی او آل تا ده حقوق نه استفاده که ایسره بله.
آیا پا بندیانو باندی طول جزاگان ده تعمیل وردی او که از این استثناءات هم بکشته؟
بله، طول جزاگان چه ده زیستلاح محاکم لطرفه البته په نست حکم کې په خپل دلایل سره ذکر کوي دا ټول واجب تعمیل دي، مګم دلته استثناءات به جز د اعدام نه. اعدام نسی کولای چې مثال محکمه حاکم حکم د صدور د اعدام وکړي نو زیرب چې هغه سارندوله یا پولیسی هغه تنفیز کې نه. اعدام حکم به جز د رئیس جمهور د توشیه نه پرته هغه ناشونی ده چې هغه تعمیل سي او په باندې تطبیق سي. یو دا موضوع. بله موضوع دا ده چې کله باردار یا حملدار خزینه محبوسه چې حمل ولري، قانون ورته دا پیشبینی کړی چې سارندوال به زی صلاح محکمې ته پیشنهاد کوي چې د وضع د حمل نه وروسته درې میاستې نور بم د حکم ځنډیږي، پس درې میاستو د وضع د حمل نه هغې باندې به حکم تعمیلیږي. بله ښېګڼه په قانون کې دا هم سر قانون اجرات جزایی کې چې کله بشری ټولنه ده خاوند او ښځه په یو جرم کې سره مرتکب سي او دواړه مجرم وپېژندل سي، نو دوی طفل ولري او هغه هم د 15 کلونه کم، نو سارندوال به زی ربط محکمې ته، زی صلاح محکمې ته دا درخواست و پیشنهاد کوي چې دا دواړه په یو جرم باندې او د 15 کلونه زیات محکوم سوي دي، دوی د 15 کال نه کم عمر طفل لري، نو بنان دغه جزا دي په یو دي دواړو باندې اغسي تطبیق سي. دغه ښېګڼه او خاصتوب په نسبت د نورو نه په قوانین کې د طبقې ته ذکر سوی دی. نو موږ وایسو چې به جز د اعدام نه او د حمل نه چې هغه وخت وروسته د واز د حمل نه بیاغه کی تر وخته پورې تعمیل نه دی، او بل دا چې یو څوک د 15 کلونو ټیټ د طفل خاوند وي نو جزا به په یو د والدینو باندې به تعمیلیږي او بل نه به مستثنا کیږي.
مننه کوم کور ودان سره صاحب. درنه اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدله. تر بل خبرونه مو الله ماشه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د بابر بڼ ته ځانګړي کړی ده. وابور چې دا بڼ ولې د بابر په نوم یادیږي، کله جوړ شوی او جوړښت یې څنګه دی، دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړم.
قدرمنو اوریدونکو، ظهیرالدین محمد بابر د ګورګانیانو د سلسلې مؤسس او د مغولو ستر امپراتور په منځنۍ آسیا کې 1530 کال له مخه زیږیدلی. یو ولس کلنو چې پلارې ومړ او واک د ته پاتې شو. د واک په سر یې د ترل زوی سره شخړې وې. څو کاله یې له تاتارو او ازبکو سره په جنګ تیر کړل. ځان کمزوری ور معلوم شو، افغانستان ته یې مخه راونیوه. دلته یې له 1504 تر 1525 میلادي کال پورې 22 کاله حکومت وکړ. له هغه وروسته یې هندوستان ته مخه شوه. هلته یې ابراهیم لودی مات کړ او د مغولو ستر امپراتوري یې جوړه کړه چې 350 کاله یې دوام وکړ. بابر شاعري هم کوله، په طبیعت مین و، له باغونو سره یې مینه وه. په کابل کې څو باغونه جوړ کړي وو، مګر کوم باغ چې اوس د بابر په نوم مشهور دی، د پوهان استاد رزق نړیوال په وینا دا بڼ بابر نه دی جوړ کړی.
د تاریخي سوابقو په حساب باندې په افغانستان کې د باغو لړۍ چې دا د تیموري کورنۍ نه راځي شروع شوې ده، چې د هغې په ورځ کې لسم هجري پیړۍ کې په خپل مرزا الغبیک په کابل کې هم هغه باغونه جوړ کړي دي. د هغه نه راوروسته بابر هم په کابل کې باغونه جوړ کړي دي. خو دلته چې کوم ټکی دی ونوړله، هغه دا دی، هغه باغ چې د بابر په نوم یې موږ اوس پیژنو، د بابر د باغونو په جوړولو کې هیڅ د هغه باغ نه نوم نه دی یادل شوی. په تمامه تاریخي شواهدو کې چې خصوصا د بابر ور ګلبدین بیگم چې کوم تاریخ لیکلی دی، په هغه کې په هیڅ ډول د دې نه یادونه نه ده شوې چې دا باغ به مثلا د بابر د باغونو په سلسله کې شامل وي.
د ښاغلي نړیوال په وینا بابر وصیت کړی و چې ما به کابل کې ښخوي. په 1530 میلادي کال کې چې وفات شو، لس کاله وروسته یې هډوکي کابل ته راوړل شول او دې بڼ کې ښخ کړل. بیا له هغه وروسته په مختلفو وختونو کې د بابر زامنو او لمسو د دې باغ په رغولو کې برخه اخیستې ده.
په هر ترتیب باندې بلاخره هغه وخت چې بابر په اګره کې مړ کیږي، اول ته په آرام باغ کې راکیږي، د هغې نه وروسته د دې د لور په واسطه باندې یا د نورو خپلوانو په واسطه باندې دا کابل ته رانتقالیږي. البته پس د یو مودې نه، خو دلته فقط 9 کاله هم ذکر کړي چې دا لسمه هجري پیړۍ رانیسي. او دلته حقیقي څرنګه چې بابر وسیت کړی چې کله زموږ شو، ما به تاسو په کابل کې یو داسې ځای کې ښخوئ چې د کابل هوا په ما باندې ولګي. چې بابر مړ شو، د زوی جلال الدین محمد هغه د لومړي ځل دپاره دلته باغ جوړولو ته اقدام وکړو، او خصوصا د دې مرکز جوړ کړو. د هغې نه وروسته شاهجهان هغه څو کره تر کابل نه لیدنه کړې ده، او بالاخره دغه جومات چې دلته موجود دی هغه د شاهجهان د معماریو نه دی. د هغې نه وروسته جهانګیر چې په سلیم باندې مشهور و، دې باغ په جوړولو کې خاصه توجه کړې ده.
د مغولو له کورنۍ وروسته افغان شاهانو هم دې باغ ته توجه کړې. یو ځل بیا ښاغلی نړیوال،
د دې نه راوسته تیمور شاه دورانی هم د باغ دغه قصر چې لري چې هغه دغه برخه خپل کړی ته چې هغه د مغول د کورنۍ نه و هغه ته اهدا کړی و. د تیمور شاه نه وروسته امیر عبدالرحمن خان په وخت کې خصوصا دغه قصر جوړیږي، د حرم سرای جوړیږي او کاروان سرای جوړیږي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې هم توجه کیږي، خاصه توجه چې دې برخه شوی ده د حضرت امان الله خان روخانه شوی. د په وخت کې د عمومي تفریحګاه په حیث دا یو میله ځای شو، او په دې کې د دې خان میلې هم دلته دغه شوې، او نورې میلې د اخترونو او د هم دلته. د هغې نه وروسته نادر خان هم د دې باغ عمراني دغه ته توجه وکړه، په تېره بیا د بابر مرقد پله د نادر خان په وخت کې جوړ شو. د ظاهر شاه په وخت کې هم دا باغ د نظره نه غورځېدلی، تر څو چې په تنظیمي جګړو کې دا د خاورو سره خاورې شو، ونې میوې بوټي دیوالونه قصرونه ټول د خاورو سره خلاص شو.
ښاغلی نړیوال به دا هم راته ووایي چې پخوانی بڼ څنګه و.
دیوالونه چې ډېر لوړ دیوالونه وو، د خښتو نه جوړ شوي وو، پر واقعي شکل باندې ډېر ښایسته تنظیمکاري پکې شوې وه. بل د دې د سړکونه د دیوال په خوا کې وو، لفتي لرل، مثلا بارې لرلې، صوفې لرلې، مثلا باغچې لرلې، او هر بوټی میوهدار او بین میوه د خپل باغ په یوه مشخصه حصه کې ناست شوی وو. د ګلانو دپاره هم چې څو انواع ګلان دي، د خپلو مخصوصو صوفو کې دا ګلان دغه شوي. د دغه پورې په خپله د کانتینه پورې د چایخانې پوری دولس طبقه لري، چې طبقه طبقه مرتبه مرتبه چې اوس هم هغه بسازی شوی ده. البته هغه وخت کې پخنه و خامه و، د دې سرکونم خو و سرکونم پخ شوی. باید ویم چې د دې دروازې چې معمولا عمومي دروازه یو په غرب کې را، او بل عمومي دروازه د باغ سره د قصر لاندې د جنوب خواته را، چې هغه سرک چې په خپل د جنوبي اړخ ته دیوال نه پاس خيږي و سلابات ته ځي، چې پلاستا بس په خپل بل دروازه را خاصه دروازه را. دې دروازه کمانینه په دې کلی سب باندې دا دروازې د دې هم جوړې شوې دي.
امان الله صاحب زاده د بابربند عامر دی. نو موري وای چې باغ په تنظیمي جګړو کې ډیر ځان لیدلې وو، هر څه له خاورو سره خاوري وو. دا چې بیا څنګه ورغور شو او اوس څه استفاده ورن کیږي د عبارت ووایي.
خو کله چې مقت اداره په افغانستان کې جوړه شوه، بیا یو نړیواله مؤسسه چې د آغا خان پراختیایي شبکه ورته ویل کېږي، هغه راغله د حکومت افغانستان سره یې قرارداد امضا کړو. همغه و چې د شپږو کلونو نه زیات موده د باغ بشپړتیا بیا رغونه وشوه، او ټول هغه څه چې وران شوي وو په هماغه پخواني سبک باندې بیا ورغول شول. دیارلس سوه اوو اتیام کال نه راپه دې خوا دا باغ د یوې داخلي مؤسسه چې مؤسسه حفظ و مراقبت باغ بابر ورته ویل کېږي اداره کي. باغ د سهار نه د ماښام منځ پورې تقریبا پلاس پاتې وي، چې د چهارشنبې ورځ د فامیلونو لپاره ځانګړې شوې. په نورو ورځو کې هر څوک کولی شي راشي. خلک باید ټکټ واخلي، و اته ډوله ټکټونه لرو. د 50 افغانۍ نه شروع بیا تر 250 اته تر 350 پورې زموږ د ټکټونو قیمتونه دي. مختلف انوالو لپاره 40 افغانۍ ټکټ دی. البته خارجیان ته قیمت جګ دی، 250 افغانۍ دی. که چیرې کمره ولري بیا 350 افغانۍ دی، او د حوض او بازار لپاره ټکټ 50 افغانۍ. دا زموږ د ټکټونو انواع دي. په باغ کې رنګارنګ فرهنگی رسمی محفل نیسون په هر سویه چی خصوصا هغه د حرم سرای مانای چې هغه اوس په همدغه اختصاص مانده کار کوي. هلته یو رستوران هم فعال دی، او موږ کولی شو هر ډول محفل هلته ونیسو، د هغوی دپاره غذایي خدمات فراهم کړو. همدغه منابع چې ذکر میکړي، یعنی تکتونه او د کرایه چې مشتنی ډول ترلاسه کړو، او د حرم سرا څخه چې معافون نیسو، د دغه درې او د حوض بازی د دغه څلورو منابعو څخه سند کوم تیر کال زموږ تر 30 میلیونه افغانۍ پورې عواید راټول شوي دي.
د افغانستان د علوم اکاډمي غړی عبدالرئیس علینی وایي زما د خوښې په کتابونو کې یو هم بابر نامه ده. له ښاغلي علینی به د بابر څو خاطرې واورو.
لکه د پیو یاداش کړه غلی چې سهار ستوره ختله وو، چې د کودامان د غرونو په سر، یعنی د هندوکش په غرونو، ما دا ستوره ولید، او دا منطقه د کابل ساحې ته راښکته سرم. دغه د قره باغ نوم چې اورو، قره په ازبکي ژبه کې تور ته ویل کی، او باغ یعنی باغ یو تور باغ د تخکاره سو وو. نو دا نوم د پخپل په باندې خاله چې د بادرام په دشت کې یا ګلبهار په منطقه کې د غاټولو مختلفو غاټولو نمونه او دغه ډولونه ذکر کړي دي. همدار د حیواناتو په مورد، حتی د آب و هوا اقلیم په مورد باندې ځای په ځای خپل یادښتونه ښودلي دي. او یوه په زړه پورې خبره باید دا وکړم چې دی په یو ځای کې وایي چې زما یوه ښځه امیدواره وه، نو وایي د ښځو په خپل مینځو کې کېناستې چې دا په هلک وي او که جلۍ بسي. نو دوی خپل خواجه حافظ کتاب له مخې نه ټوټکې وکړې، بیا د هغې له مخې نه دا معلومه شوه چې دا یو د هلک ووته د دې په ټوټکو کې. نو کله چې دا تولد سو خبر ورته ورسېد، نو ده پې باندې اندال نوم کېښود. بل یو خبره دا چې د کابل د خلکو اجتماعي ترکیب د خود له نژادي او توکمیز د ده په یادښتونو کې ښودلی چې یوازې کابل په ښار کې د یولسو په شاوخوا کې مختلف توکمونو ژوند کوو، زیاته برخه یې پښتانه په تاجک وو او د پشیانو. بله په زړه پورې خبره په دې کې دا وه چې د لومړي ځل لپاره په دغه سیمه کې د ده په امپراتورۍ کې ټوپک استعمال شوی ده. هغه داسې وو چې یادښت یې وایي چې موږ کله د باجوړ کلا فتح کوله نو هغه خلکو چې هلته وو محاصره وو هغوی دا یقین نه کوو چې دا به موږ ژوبل کې یو اوږ شانته شی ده او په دې کې باروت اچولی دي او دا به بیا موږ مړ کړي، نو یقین یې نه درلود. هغوی نزدې راغله او موږ وویشتل، چې وویشتل پس له هغوی ورخطا شول او بیا و چې یو برج کې موږ لاره پیدا کړه او موږ د قلا فتح کړو.
همیشه گل دشتی په بڼ کې د بابر له مقبرې سره ولاړ وي او د مقبرې په باره کې خلکو ته معلومات ورکوي. راځئ وباورو چې له بابر سره نږدې نور څوک ښخ دي، په مقبرې کې څه پخوانی پاتې او څه نوي دي.
د هغې تاریخ نه تر اوسه پورې څلور سوه څلور اویا کاله تیریږي چې د بابرشاه مقبره په همدې محل کې په همدې باغ کې موجوده ده او دا باغ د ده په نوم باندې یادیږي. هغه کسان چې په هغې وخت کې په کابل کې وپات شوي دي، یو یې زوی د میرزا هندار، بل یې لمسی د میرزا حکیم، یوه یې کړوسۍ د ګوهر نسا نومیږي چې د لوی احمدشاه بابا انګور کېږي او د تیمورشاه میرمن هم پاتې شوې ده. بله دغه مقبره او هغه لیکل شوې لوحه چې ده دا پخوانۍ ده، تاریخي ده. د جهانګیر په وخت که کله دی باغ نلیدنه کړي دغه لوحه ورته جوړه کړي او دلته نصب کړي ده. دا مرمرینه چاردیواری چې تاسو ګورئ دا د پاغه وخت کې جوړه شوی و تر 19 پیړۍ پورې و. دا غي نروس بیا ډنګ شوی ده، دا غي څه پات شونی ټوټې دلته پاتې دي. دا اوس دا ور چې باغ رغول کېدو په ماغه تاریخي بڼه باندې دا چاردیواری چې د سکیچ او ډیزاین په یو موزیم کې موجود او هغه نه په ګټه اخیستنې سره دا جوړه شوی ده. بیا دلته د 2002 کال نه را پدې خوا دا دلته وجود لري.
فیروزه په کابل کې اوسي. دا وایي د باغ مسولینو چهارشنبه ورځ د کورنیو لپاره ځانګړې کړې ده. زه هم له کورنۍ سره راغلی یم، غواړم دلته ښې شېبې ولرم.
نن موږ دې پر غلی چې دلته سات تیر کو او لږ ښې شېبې ولرو، لږ تفریح وکړو. دې پر غلی خاص خاص چهارشنبه ورځ خاصتا د فامیلیو لپاره اختصاص شوی دو ګلان دي. دا شنې ساحې اکثرا د فامیلیو ډېرې خوښېږي. دا موږ خوښې دي نو بس دغې کې خوشحاله یو. خوړه خو موږ کور کې پخه کړې دي، بیا مو دول وړې دي، ماشه مې کور نه ځان سره وړې دي. بس دلته به فامیل کینو ګرم بیکو بیا به نوشه جان کو
درنو اوریدونکو خبرونه هم دومره وه. کوم راډیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.